په پیښور کې د مخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمېزو موضوعاتو پټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی ټاکل شوی له کابل څخه د لوړ پوړو طالب چارواکیو پلاوی نن په تورخم کې د پاکستان امنیتي افسرانو سره د هغه دروازې د بیرته خلاصولو په تلو خبرې وکړي. وسلوالو پړی اسماعیل خان کې د پیپلز ګوند یو ځایي مشر تختول دي، او د فرانسې ولسمشر ویلي په راتلونکو اونیو کې د اوکراین او روسیې ترمنځ پور اوربند رضامندي کېدای شي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی له کابل څخه د لوړ پوړو طالب چارواکیو پلاوی نن تورخم ته لاړ شي او د پاکستان امنیتي افسرانو سره د هغه دروازې د بیرته خلاصولو په تړاو خبرې وکړي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري ایجنس نن په ننګرهار کې د طالب چارواکو په حواله خپور کړل. ایجنس په خپل خبر کې په تورخم کې د طالبانو د کمیسار ملا عبدالجبار حکمت له کول زیاته کړي چې د کابل حکومت د خبرو له لارې د مسلو هوارې غواړي، خو باید پاکستاني لورې هم د ولسونو ستونزو ته په پام له بې ځایه خندونو جوړولو ډډه وکړي. د لاغه وروسته چې د پاکستان امنیتي افسرانو پرون په تورخم کې د ننګرهار د مرستیال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ له پلاوي سره خبرې وکړې، خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړ جاړی ته ونه رسېدل. په تورخم کې د اف سي ځواک او چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال وړي ته د دواړو خواوو ترمنځ د پرونیو خبرو تایید کړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 20مه د افغانستان له طالب چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر تر لانجې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې ورسره سم دوه اړخیزه تجارت ودرېد. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې افغانستان خواته د مورچو جوړېدو له امله د اعتراض په توګه د تورخم لار تړي. په تېرو وختونو کې پردي معاملات دواړو خواوو ترمنځ نښتې هم شوې دي، خو دا ځل پرته له کوم تاوتریخوالي د تورخم لار تړل شوې ده. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې نن وکیلانو په یو احتجاجي مظاهره کې حکومت وغوښتل چې د پیپلز پارټۍ او تختول شوی ځایي مشر اډوکیټ کزیار خان میاخیل د وسلوالو له منګلو خلاص کړي. په هغه ضلع کې د انصاف لایرز فورم مشر محمد علي میاخیل نن مشال وړو ته وویل چې نوموړی پرون وسلوالو ډی خان ښار ته له نږدې سیمې څخه تختول دی. میاخیل زیاته کړه چې وکیلانو نن له عدالتونو د بایکاټ ترڅنګ احتجاجي مظاهره هم وکړه.
کزار خان د پچول آسان د موجوده ایم این ای ورور دی، نامعلوم خلکو اغوا کړی دی او مختلف پارټیانو د پلان اغواړ جمع شوي وو او خپل احتجاج نه ریکارډ کړی. ګورنمنټ او سیکورټي کم ادارې دی هغه ته موږ د اپیل ده چې دا کزار خان د مشتره خلاص کی.
بلخادر اسماعیل خان ڈی ایس پی سید مرجان نن مشالو ته ویل چې وسلوالو پروند پیپلز پارټی مشر اډوکیټ کزیار خان میاخیل خپل ساتونکو پولیس او ډرایور سره تختول دی. د پولیسو په وینا دوی کوښښ کوي چې درې واړه برمته کسان خوشی کړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د هغوی د تختونې ذمهواري نه ده منلې. د کورمې سوداګرو حکومت غوښتي چې صدی بازار ته په تورې وړاینو ملاره د مالونو پړولو لګولې بندیز لری کړي. په سیمه کې یو سوداګر محمد انور قریشي پرون مشالو ته وویل چې له تېر شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د لګېدلي بندیز له وجې مالي تاوانونه کېږي. د صدی یو اوسېدونکي امجد علي شاه هم مشالو ته وویل چې سربېره پر دې چې د سیمې خلک په وروستیو بریدونو کې لاس نه لري، حکومت ورباندې لارې بندې کړي او ظلم ورسره روان دی. د تورې وړۍ پر لار د مال وړونکو ګاډو پر تګ راتګ بندیز د فبروري پر 18مه په چته منډورایو کې د ګاډو پر قافلې تر برید وروسته لګیدل دی. بلخوا په کوزه کورمه کې د پولیسو افسر چې نه غوښتل نو میواغستل شي پرون مشال وړو ته ویل چې د ګاډو پر مخ د تورې وړې لار دوی نه ده بند کړي. دا په داسې حال کې چې د جنورای پر لومړۍ نیټه په کواډ کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ په معاهده کې د سیمې د لارو خلاصولو خبره هم شوې، خو تر اوسه ټول لارې نه دي خلاصې شوې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې طالبانو حکومت یو پلاوی د نشئی موادو پر ضد شریک کار په اړه خبرو لپاره ایران ته تللی دی. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین کانی پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کورنیو چارو او مخدره موادو وزارتونو مرستیال وزیران به له ایرانیو چارواکو سره د نشئی موادو او قاچاق د مخنیوي په اړه خبرې اترې وکړي. تر اوسه ایرانیو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. تیره میاشت د ایران د بهرنیو چارو وزیر کابل ته تللی و او د نورو موضوعاتو ترڅنګ یې د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون وویل چې پراتونکو اونیو کې د اوکراین او روسیې ترمنځ پوربند رضامندي کېدای شي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا به د اوکراین د تسلیمېدو په معنا نه وي. ولسمشر مکرون دا خبرې په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدو وروسته له فاکس نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې وکړې. دواړو ولسمشرانو دا ملاقات پر اوکراین د روسیې د بشپړ د غل د دریم کلیزې په مناسبت دی غونډې پر مهال وکړي وکړ. ټرمپ له دې وړاندې ویلي ول چې د اوکراین او روسیې جګړه ژر ختمېدای شي. ولسمشر مکرون دا راز ویل له اروپایي مشرانو څخه زیاتره د امنیت لپاره د ضمانتونو چې د اوکراین د سولې تړون یوه مهمه غوښتنه ده ورکولو ته تیار دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. نمشال ریډیو خبرونه اوریدونکو اوس په روانه خبرونه کې تاسو لپاره پر دې یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو مو رپورټونه ساتلي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر پنځمه ورځ هم تړلې ده. افغانستان تلونکي او مسافر په تورخم کې ګیر او سخت پریشان دي.
سلام پنځمه د سیګریټ بند دی هوټلو کې جین راکې څوک دی بندي پراته دی بسترې نه لرو ټول خلک له خرچو څخه خلاص دي.
د کورمې د سدې سوداګر وای حکومت د تورې وړایلار بند کړي چې ورسره د دوی په خبره د غسیمي امنیت نور خرابېده شي.
د لارو بندول په واجب باندې خلکو ته نور مشکلات کی کرکا علاقې کې نفرات د زیاتېږي.
او د پیښور یو مېرمن وایي ک د ګیس لوډ شیډنګ همداسې جاری وي نو د روژه ماتي او پېشلمي لپاره به خواړه په څه تیاروي.
را روانه روژه موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. بیلونه ډبل لذي او ګیسونه نه وي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ولنه موضوع ته راشو. پرون په تورخم کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د افسرانو او په افغانستان کې طالبانو حکومت د پلاوي ترمنځ مذاکرات وشول. هغوی په تورخم کې په ممنوع ځایونو کې د تعمیراتي کارونو په اړه وغږېدل خو د دروازې د بیرته خلاصولو اړوند کومې پریکړې ته ونه رسېدل. بل خو د سیمې سوداګر شکایت کوي چې پر تورخم دروازه د تجارت بندېدو له وجې دوی ته مالي تاوانونه اوړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 20مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د ډیورنډ کرښې هغه خواته د مورچو جوړولو پر سر تر لانجې وروسته تورخم دروازه وتړله چې ورسره عامه تګ راتګ او تجارتي هلې ځلې په ټپه ودرېدې. او نن داسې خبرونه هم خپاره شوي دي اوریدونکو تاسو ته باید ووایو چې ښایي د کابل نه د طالب چارواکیو لوړ پوړې پلاوی تورخم ته لاړ شي او نن یو وار بیا له د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره د هغه ځواکونو له مشرانو سره خبرې وکړي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې ورو.
په دې غونډه کې پاکستان لورینا د ملیشی یا اف سی ځواک ڈی آئی جی نارتھ بریگیډیر امیر نواز په مشرۍ وی ډلې ګډون وکړ او افغان لورینا د ننګرهار مرستیال والی مولوی عزیز الله په مشرۍ وی ډلې ګډون وکړ او یو بل ته په تورخم کې دواړو خواو ته په تعمیراتي کارونو باندې خپل تحفظات وړاندې کړل. د پاکستان د ملیشی ځواک او کسٹم چارواکو ویل چې په دې غونډه کې نه یوازې دوی افغان طالبانو ته ویل چې هلته دې په ممنوعه ځایونو کې مورچې نه جوړوي بلکې افغان طالبانو هم پاکستانی چارواکو ته ځنې ځایونه په ګوته کړل چې تاسو به هم په دې ځایونو کې تاسیسات نه جوړوي او د پاکستان په ځنې تعمیراتي کارونو او مواصلاتي نظام لپاره لګول شویو لوړو ټاورو یا ستنو باندې خپلې اندېښنې وښودې. د پاکستان امنیتي ځواکونو طالب چارواکو ته باور ورکړ چې د تورخم صفري نقطې نه را په دې خوا چې کوم ټرمینل جوړ شوی هغه له ممنوع ځاینه ډیر لره دی او په دې کې چې کوم تعمیرات کیږي یا پکې مواصلاتي نظام لګي هغه نه په دواړو خواو ولستون ته په تورخم دروازه په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا شي او تجارت په ورسره آسان او تیز شي او کوم دفاعي مقصد لپاره داستنې نه دی لګولي. په عین حال کې طالب چارواکو پاکستانی چارواکو ته تجویز ورکړ چې یادې په دې ورسره متفق شي چې دواړو خواو ته به څوک تعمیرات نکا او یادې دواړو خواو ته هر ډول تاسیسات جوړول خلاص کړل شي. خو پاکستانی چارواکو ورته وویل چې په تورخم کې به په ممنوعه سیمه کې هیڅکله چاته اجازه ور نه کړي چې هغه لوري ته هم څوک تاسیسات جوړ کړي. نو له دې نه پس ترې طالب چارواکو د فبروري 15مې نیټې پورې مهلت وغوښته چې د هر سبا خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریک کړي او بیا به په بل غونډه کې پرې بحث وکړي. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټه رئیس پاکستانی چارواکو تاړلې چې لامل یې دواړو خواو ته د مالونو ډک گاډي ودرېدلې. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر واحد خان شینواري مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې په بیا بیا تاړلو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دواړخیز تجارت ډېر اثر پرېوځي.
په بارډر باندې روزانه چې کوم درې سلور سوا پنځه سوا پورې ایکسپورټ گاڑی زی برآمداد زی او درې سلور سوا گاڑی درآمداد راځي، په دې کې چې کوم کنه درې سلور زره کسان لګیا دي. دا قصور د مونږه چې کوم پالیسی میکرز دي دا هغه غي بالکل د ټریډ نه خبر نه دي. ایکسپورټ چې ته یې کنه هغه مونږ بالکل چې کوم الته مونږ زیر یو.
همدارنګ مسافر لا تورخمه ګرځول شوی او دوی ته ویل شوی چې په خبرته د استانه شي او افغانستان ته د اوختو اجازه نه ورکوي. په دې کې یو افغان وګړي خپل احساسات صدا سے شریک ډل.
سلام، پنځم د سیګریټ بند دی، شپې په مخ باندې بند سو، د چا ته پته نه و. زنانه پښتنې خوندې وي سړی بنو ور سره بیرته واپس ولاړې، چندې مورته و کې بیرته واپس غته ولاړې پېښور ته. ټوټلو کې جین نه کوي، څوک دی بندې پراته دی، بسترې نه لرو، ټول خلک له خرچو چې خلاص دي.
تورخم دروازه د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 28 نیټه هغه مهال وتړله چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته مورچې او تاسیسات جوړول او پاکستان امنیتي ځواکونو پرې اعتراض وکړ او تعمیراتي کار نه ودرول. پاکس العمل کې احتجاجن تورخم دروازه وربند کړه او دا دریز خپل کړ چې دوی په ممنوعه ځای کې دا تعمیرات کوي. خو بیا طالب چارواکو رسنیو ته ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات پیل کړي او دا ممنوعه ځای نه دی او پاکستان بلا جوازه د تورخم دروازه وربند کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د کورمه سدی بازار ته د تورې وړې للارې پر مال وړونکو گاډو بندیز لګول شوې ده. د لغ وروسته ده چې د فبروري پر 18 په اوچتو مندوریو سیمو کې د گاډو پر قافله برید وشو. په صدا کې یو شمېر مال وړونکو گاډي ولاړ دي او سوداګر وایي چې دا مسله نه یوازې دوی تاواني کوي، بلکې په هغه سیمه کې نفرت او کرکې ته نور هم هوا ورکوي. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې دا بندیز دوی نه دی لګولی. نور معلومات د تاریخ اورگزی په دې رپورت کې.
په کورما کې د سده تاجرانو او مقامی خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې بازار ته پر تور وړي لار په راوړل کې دونکو مالونو لګیدل بندیز دې ختم کړي. مقامی تاجر محمد انور قریشی مشال لډیو ته پر 23 فروری ویلي لا یوې اونۍ په سلګونه گاډي لا مالونو بار په چنارک او مناتو سیمو پر دغه ولاړ پاتې دي چې پر امنیتی پوستې سرتیری مخکې وټلو ته نه پرېږدي. قریشی زیاتوي په یاد لار له بهر ضلعو د خرڅ لپاره سامانونه په راوړلو د لګېدلې بندیز له کبله نه یوازې دوی ته تاوانونه رسیږي، بلکې په بازار کې پر تجارت هم اثر د غورځېدلو خطر پیدا شوی.
سو حکومت کوشش وکړي سدیمو بازارونه د مو کاروبار خلکو سره تاوان وکړي. دا نور خشي د لارو بندول په واجب باندې بند خلکو ته نور مشکلات راکړي. کرکا علاقې کې نفرات د زیاتېږي.
د سدې بازار په کوزه کورما کې لوی تجارتي مرکز دی چې ورته په زرګونه ټنه د خوراکي توکیو ترڅنګ د ژوند صورت سیزونه هر ورځ لا پېښور، لاهور او داسې نور ضلعو څخه دا وخت د تور وړي پر لار راوړل کېږي. کچو هم د سیمې مرکزی لار په الیزو ورغلې، خو پر مسافرو تربردونو او جګړو پس مقامی خلک او تاجران پر یاد شیامیش علاقې د خپل سیکورټی په خاطر تګ را تګ نه کوي. ځایي اوسیدونکو امجد علی شاه مشال لډیو ته پر 23 فروری ویلي په سیمه کې د مال لیږدونکو گاډو پر قافلې د وسلوال برید پېښه تر رامنځته کېدلو پس پر تور وړي لار د تجارت په غرض سامانونه په وړلو دغه بندیز لګول شوی چې دا ډېره د افسوس خبره ده. شاه زیاتوي یاد برید د دوی پر سیمه شوی او نه پکې خلک ملوث دي، خو بیا هم داسې قسمه بندیزونو سره مخامخ شوي چې دا اوسره حکومت ظلم روان کړي.
نو سادی بازار کې چې لغن کې بریک روشي نو بیا د خور د نوش ډېر غټ تکلیفې دوايونې دي، پېټرول، ګیس، د سې میډیسن. نو اوس دوه ورځې نو ورور کمای راځي به تدریج. اوس بل د سې څه طریقې کار شته نه، بل لیار شته نه، او دای والی را څه دی هغه د سې استعمالې دا هغه ګورنمنت طرف نه باندې شو.
بلخوا په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو په رسنې خبر شي مشال رډیو ته ویلې په تور وړي لار باندې پر مال وړونکو گاړو د بندیز لګولو داسې حکم د دوی لخوا نه دی جاری شوی او کبل چا کړی وي پر هغې څه نشي ویلې. چارواکي وایي حکومت د کوهاټ پر سیمه شیسو نیمه شران تر کېنولو پس د دواړو ترمنځ د جنوري پر اولنۍ نیټه یوه امن معاهده کړې چې په هغه کې د سیمې لارې د خلاصولو خبره شته، نو کېدای شي چې د نورو غیر محفوظه لارو پر ځای په مرکزي سړک باندې د تلو راتلو سره هغلته ماحول او په خپلو کې اعتماد د برابرولو لپاره یاد بندیز لګېدلی وي. د دې ترڅنګ ځایي مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزي مشال لوډیو ته ویلي په صدک کې د ګل پورز د مذاکراتو پر وخت پوځي چارواکو پر لاره ولاړ ګاډي د سیمې په لور راپرېږدولو ته رضا شوي او زیاتوي دا بندیز یې په عرضي بنیادو اوچت کړی، خو دومره ده چې تاجران به له تاوانونو بچ شي او سره په بازار کې د خوراک سکاک او نور ضرورت سیزونو کمی به هم پوره شي.
د دې مسالې مستقل حل دپاره به مذاکرات کوو. څه خپل د علیزای او د بګن دالیا را خلاص شي بارا پره چنار ته او سدې ته څو کنوایانې دي راتلو دپاره یو پروګرام سیټ شي.
په کورما کې پر مسافرو تر بریدونو او جګړو په سنیان او شیاګان جو بل علاقو ته ورځي او نه د مخالف فریق پر علاقو ورغلیو لارو د خپل سیکورټي په خاطر تګ را تک کوي. که څه هم د 2023 کال په ستمبر میاشت کې شیاګانو او سنیانو ترمنځ تر جګړې پس لارې پر بندېدلو حکومت د کنوایانو په ذریعه د مقامي خلکو تګ را تک او نور ستونزې حل کولې، خو پر قافلو د شوي وسلوال بریدونو له کبله هغه سلسله دا وخت درېدلې ده. حکومت د کوهاټ پر سیمه دواړه فریقین تر کېنولو پس د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنۍ نیټه یوه امن معاهده کړې چې په هغه کې د تګ را تګ لارې د خلاصېدلو خبره شامله ده. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده او تاسو د مشال رادیو خبری غړې اورئ.
د ټول پاکستان په کچه د تیلو پلورونکو کمپنیو اتحادیې چې پټرولیم ډیلرز اسوسییشن ورته وایي، دی ویلي چې مرکزی حکومت د تیلو نرخونو د مقررولو په لړ کې خپله ذمواري په سمه توګه نه پوره کوي. د اتحادیې په خبره د تیلو شرکتونه د خپلې خوښې بای ټاکي چې دوی په خبر دا کار د دوی روزګار او هم د هیواد اقتصاد ته تاوان رسوي. د اتحادیې له همدې امله په ټول هیواد کې د کار بندیز دړکه هم کړې ده. بلخوا د تیلو او انرژي مرکزی وزیر مصدق ملک ویلي چې وزیر اعظم به پر دې مسله د تیلو له شرکتونو سره خبرې کوي. شبیر احمد جان د موضوع تفصیل لري.
پاکستان کې د پېټرول پمپونو سازمان وایي چې مرکزی حکومت پریکړه کړې چې د تیلو نرخونو ټاکلو نه ځان خلاص کړي، یعنی ډی ریګولیټ یې کړي، او مارکیټ کې موجود هر یو کمپنۍ که ملکی ده او که بهر ملکی به په خپل خوخه نرخ مقرروي. پاکستان کې د پېټرول پمپونو د سازمان مشر عبدالماجد مشال لیډو ته د دې د منفي اغیزو په خپل باندې وایي
ډی ریګولیشن باره کې سخت ریزرویشن دي. 5-7-8 کروڑ روپے لګي نو دا یو پمپ جوړیږي. 10-15,000 چې د پمپونو بند شي دا څومره لوی لاس پي چې دا کله ډی ریګولیټ شو او کمپنیانو خپل منمانی شروع کا نو تاسو ته پتا به چې موټر سایکل لپاره کم 100 روپو موبایل او نن سبا 900 روپے کې خرڅيږي. ډی ریګولیټ شو کمپنیانو خپل مرضی کم زینا کم زیته قیمت رسولو او دا کاروبار هم تپا برباد شي او اس کو پورا پاکستان کې یو ریټ دی. کراچۍ نه والا تر گلگت بلستان پورې چترال پورې او خیبر پورې.
دغه پمپونو مالکانو د سازمان یو بل مشر ګل نواز خان افریدی وای چې غټ جان به د دې پریکړه دوی ته او عام ولستوي.
ټول فائدہ با آئل مارکیٹنگ کمپنیوں تئی عوام تا سو پمپنوں ورتا سراسر نقصان دے. دا دو فائدہ سب ملٹی نیشنل کمپنیاں دی دی تو ورکول غواری او دا لوکل چکم زمگا پاکستانی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں دی دا باون خرابی چی دا کوہاٹ کولا کرور آئل رازی صفا کول دا پار ری کراچی تا دا کراچی والا صفا کول دا پار پینڈے تا رازی دا کریا دے ڈی ریگولیٹ کی چاوام تا فوری ریلیف ملاو چی بل تا آئل ریفائنری ڈی ریگولیٹ کا نا اگر تا با عوام تا 10-15-20 روپے دستی با پر لیٹر بنے فائدہ ملا شي. بل دارا چې کله ملک کې د تیلو شاټی شي یو خو زمونږ ډیفنس ول خپل ریزرو پراتی اب موږ سره نه دومره به کپنی نه راوړي چې سمه خرڅيږي.
خو په دې اړه د پټرولیم مرکزی وزیر مصدق ملک 13 میاشت کې هم ویلی وو او دغه ډول 13 کال اپریل میاشت کې هم چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د سپیشل انویسټمنت فیسیلیټیشن سنټر د خوخه ده چې د پټرولو نرخونه ډیر ریګولیټ کړي. خدای هم ویلی چې د دې به پورا جاج اخلي او کمپنو او د پمپونو مالکانو سره به هم په دې حق له سلا کوي. دا چې په اقتصادي توګه د دې ملک ته او ولس ته سګټه شته او کنه. نو باچا خان پوهنتون کې د اقتصادیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر سهیل احمد وایي چې د حکومت کنټرول خو به ختم شي، خو ممکن ده چې د سیالۍ له وجې کمپنۍ خپل نرخونه راټیټ کړي چې نیغ په نیغه ګټه به عام ولس ته وي.
پیدا به دای چې کمپټیشن به جوړ شي، کمپټیشن چې جوړ شي جنو هغه کېدی شي یو کمپنی دا هغه بلو پرایسز باندې پټرولیم یا ګیسولین پرایسز خلکو ته ورکي او بل کمپنی دا هغه ډیر ورکي، نو دغه شان د کمپټیشن د وجې به عام عوام ته هم پیدا ورسي. اوس به ګورنمنټ کنټرول دی، ګورنمنټ یو پرایس سیټ کی پای باندې خپل ټیکسونه میسونه لګي، ګورنمنټ خپل روی والی کمپنی د خپل والی او عام عوامو ته څه پیدا نشته. چې کله دا کمپټیشن جوړ شي نو بیا هاي چانس دی چې د موجوده قیمتونو نه موږ ته کم قیمتونه ملاويږي. د آئل پرایسز
د پټرول پمپونو مالکانو تر مخه ټول پاکستان کې دا وخت شوخه 15,000 رجسٹرډ پمپونه دي او د دې کې په زرګونو مزدوران کار کوي چې دا غوي کورونه پر روان دي. باید دوی پر روزګار بندول نه مجبوروي او روزګار کولو ته پریږدي. ګنې راتلونکي 4 مارچ نه به په خپلو کې د سلا ورسته ټول ملک کې پمپونه وتړي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان خبریالانو پریکړه کړې ده چې له پاکستانه په زور د استل کېدو پر ضد به سپریم کورټ ته ځي. دوی دا پریکړه د فبروري پر 30 یعنی پرون په یوه غونډه کې کړې. په غونډه کې پاکستاني خبریالانو د قانون ځینې پوهانو هم ګډون درلود. د غونډه ګډونوالو ویل چې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره به له نړیوالو ادارو هم مرسته غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساګډار 4 ورځې وړاندې د ترکیې له یوه ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي ول چې هغه افغان کډوال به خپل هیواد ته ستنوي چې دریم هیواد ته د تګ قضیې پر وخت حل نشي. نور حال راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي. دا پریکړه د بې کوره شوو افغان ژورنالیستانو په یوه غونډه کې وشوه. غونډه په 30 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک په دفتر کې ترسره شوه. د غونډې صدارت د فریډم نیټورک مشر او په پاکستان کې د بې پولو ژورنالیستانو یعنی RSF نماینده اقبال خټک وکړو. په غونډه کې په کډوال ژورنالیستانو سربېره پاکستاني ژورنالیستانو هم برخه واخیسته. دوی وویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان اوسي چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک ته رسیدو نه پس دریم هیواد ته تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي. خو اوس د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه اوځي. دوی ویل چې نورو هیوادونو ته د دوی د لیږدولو پروسه هم ډیره ورو ده او امریکا خو 3 میاشتې ځنډولې ده. د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی دی او که بیرته افغانستان ته ولیږل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وادې په اساس دلته راغلي. امریکې ورته ویل چې تاسو راشي پاکستان ته موږ به دلته د دې ځای نه تاسو انتقال کوو امریکې ته. ډېر یو وخت مشکل افغانانو ته جوړ کړ ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مزه ستونزه ډېرې دي هغوی ته. نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکې ته انتقال کړي او کارونه ورته چټک.
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د RSF او د ژورنالیستانو نورو ملکی او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالیستانو لپاره به مرسته ترې غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال اعظم خان جوادی مشال رډیو ته وویل چې پخوا به د پاکستان حکومت دوی ته د 6 میاشتو یا د کال لپاره ویزه ورکوله، خو اوس د 1 میاشتې ویزه ورکوي.
زموږ دلته غوښتنه دا وه یو خدا چې د افغان ژورنالیستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي، چټکه شي. دغه 1 میاشتنۍ پروسه چې اوس د هره میاشت تمدیدول دا واقعا د ژورنالستانو لپاره ډیره سخته ده او په زمن کې هغه ژورنالستان چې دلته په خطر سره مخ دي زموږ غوښتنه دا ده له دغه نهادونو نه دغه نه زموږ غوښتنه دا وکړه چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کومې پروسې چې دي دا باید ورسره مخ ته لاړ شي او د دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ پروسه لږ تیزه کړي.
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او ویل چې پېښور های کورټ په پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلو نه منع کړی دی ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالیستانو لپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپینډنټ اردو ایډیټر هارون رشید مشال رډیو ته وویل چې پاکستاني ژورنالیستان هم د پاکستاني چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالیستانو کیسونه پکې پراته دي.
زموږ چې کم پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وشي نو ښکاري دغه چې یو ریاستي سطح باندې
یو فیصله شوی دا چې افغانان چې دی هغه ټول بمونږ وباسو. خو مشکل دا دی چې دا کې داسې جرنلستان دي چې هغه د طالبانو خلاف لیکلي دي، او داسې جرنلستان دي چې هغه په سوشل میډیا کې یو انټی طالب یو خبر باندې لایک کړي دي، نو هغه باندې د هغه نه پوښتنه شوی ده. نو د دوی ژوند خو ډیر سخت خطر کې دی. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو، بیا قانوني لار هم باندې نن غور وشو، عدالتونو ته سره رجوع وکړو او وګورو چې هغه نه داسې امداد کې دي شي څه امکان لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بی اسناد کډوالو وستلو پریکړه کړې وه، او تر اوسه پورې تر 8 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
اردن کې مشال ریډیو دا پروند ومند په شندې سیمه کې په لومړي ځل د ښځو لپاره کلی کچهري وشوه. دا غونډه د ضلعي انتظامی په مرسته د نجونو په ډیګري کالج کې جوړه شوې وه، چې پکې ښځو نجونو خپلې مسلې وړاندې کړې. دوی زیاتره تعلیم او صحت په برخو کې د ورپېښو ستونزو یادونه وکړه. بلخوا ضلعي افسرانو نجونو او مېرمنو ته ډاډ ورکړل چې مسلې به له اړوند ادارو سره شریکې کړي. د خالدې نیاز رپورټ اورو.
کسوم دی کلی کچهری ته خزی کم تعداد کې راغلی وی، ولی د مومندو ضلع د زنانو تعلیم افسره لیلا علی وای دا یو ښه شروعات دی چې راتلونکي کې به ډېرې ګټې مخې ته راشي. دا وای باید داسې کلی کچهری ښځو لپاره وخت په وخت تابع کړل شي چې د مومندو ضلع د ښځو ستونزو کې کمی راشي.
امید لرم چې انشاءالله فیوچر کې به دا ډېر یو کامیاب انیشیټیو یو، نو دا یو سٹارټ واغشتې شو، او د دې نه موږ ته پته ولګي دا یو میسج کمیونټي ته لاړو، فیمیل ته یو میسج لاړو، او انشاءالله زم مستقبل کې دا امید لرم چې زمګه زنانه شي دي هغه به دونه ایجوکیټ شي وي، د دې نه به هغه به دونه هغه ته میسج ترې دي دونه به خبر شي وي چې دا کلی کچهری دا د پرسونه فائدہ مند ده.
کلی کچهری ته راغلی یو زده کوونکی انیلا مشال ریډیو سره خبرو کې اووی مومندو کې خزی د زده کړو څخه لری پاتې شوې دي، او هم دغه وجه ده چې دوی ته د خپل بنیادی حقونو هم معلومات نشته. دا وایي مومندو ضلع کې خزی د صحت سہولتونو ته هم اړتیا لري.
زمون په دې مومندو کې صرف یو غلنۍ هاسپټل دی، هلته پکې دې ځای کې صرف دا یو هاسپټل دی چې دا ډاکټرانو پکې دا کار دی. نو زه هم چې دلته ډېر زیات شدید ضرورت دی د ایجوکیشن د وجه نه، ځکه چې د هر یو سټوډنټ دا خواهش چې زه ډاکټر جوړ شم، او دلته چې څومره هم دی کالج سټوډنټ راځي دا ټول دا د میډیکل د ډاکټر ډېر زیات خواهش دی، ځکه چې په مومندو کې دا ډاکټر ډېر کم سہولیات دي.
یو بل زده کوونکی فاطمه فرید وایي نن سبا وخت کې خزو د پاره معاشي خود مختاری اړین ده. کسوم د دوی سیمه کې د نوکرو موقع شته، ولې د تعلیم نشټوالي له وجې جنکې نشي کولې دغه نوکرۍ ترلاسه کړي.
اصل کې مومن چې د ارسو کې بیکورډ ایریا غړي کنه، نو زم چې دې ته تعلیم زکه ضروری دي چې دې کې جاب سټونه لا ارس راشي، خو دې جنکې ایجوکیټډ نه دي، دې ماخوذ صحیح نه دي. چې کله موږ یو ماخوذ سیټ کول غواړو، نو پهل چې هغه زی خزي وومن ایجوکیټډ، نو ټول جنریشن به ایجوکیټډ هو. چې کله یو سړی موږ ته ایجوکیټډ کوه، هغه بس یو سړی ایجوکیټډ دي. خو دې خلکو ته اصل کې دا پرابلم چې چاته د ترانسپورت مسله، او ځینې خلک دلته د جنکو تعلیم ښه نه غړي.
یوې بلې مېرمنې نودیا نور مشال ریډیو سره خبرو کې اووی د دوی علاقه کې د غربت توجه ډېرې جنکۍ د تعلیم څخه محروم پاتې کیږي. نودیا نور زیاته کړې ده ځینې تعلیمي ادارو کې د استادانو هم کمې دي چې ورته خصوصي پاملرنه پکار ده.
چې کمی جنکۍ زی سکولونو ته د ترانسپورت مسله دي، د بچنه هغه په هفته کې لکه مطلب ډېر نه دي، سلو ورځې او دوه ورځې نه دي، چې سټاف نه په سکول کې د ساينس دي، د بچنه هغه آرټس والی هغه خواهشات چې کوم دي هغه نیمګړی پاتې شي، لکه څوک چې زه به ډاکټره جوړېږم، څوک چې موږ به انجینیر جوړېږم، څوک چې موږ به وکیل وکالت ته ځو، د هغې د بچنه هغه د خپل چې کوم خواهشات دي هغه نمای کې پاتې شي.
د مومندو ضلع د زنانو تعلیم افسری کچهری ته راغلی زده کوونکو او نورو مېرمنو ته باور ورکړو چې د دوی ستونزې به متعلقه چارواکو ته رسولی شي. نوموړي ویلي دي باید خزی زیات نه زیات شمیره کې داسې قسمه غونډو کې برخه واخلي چې دا د بدلون یو نښه ده، او د دوی روښانه سباوون طرف ته یو قدم دی. خالد انیاز، مشال ریډیو، ضلع مومند.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال رادیو د اردن کو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې کې دونکو لري د خبرونو لنډیز درته اورو. کل شوی له کابل څخه د لړپوړو طالب سرواکیو پلاوی نن تورخم ته لاړ شو. د پاکستان امنیتي افسرانو سره دغه دروازې د بیرته خلاصولو په تړاو خبرې وکړي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري ایجنس نن په ننګرهار کې د طالب سرواکیو په حواله خپور کړ. دا لغه وروسته چې د پاکستان امنیتي افسرانو پرون په تورخم کې د ننګرهار د مرستیال والی مولوی عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ له پلاوی سره خبرې وکړي، خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړجاړي ته ونه رسیدل. د خیبر پختونخوا پر اسماعیل خان کې نن وکیلانو په احتجاجي مظاهره کې حکومت او وختل چې د پیپلز پارټي او تختول شوی ځای مشر اډوکیټ قزیار خان میاخیل د وسلوالو له منګولو خلاص کړي. په غزل کې د انصاف لارز فورم مشر محمد علي میاخیل نن مشارلو ته ویل چې نوموړی پرون وسلوالو ډی خان خار ته لیونګ دي سیمې سخت تختول دی. میاخیل زیاده کړه چې وکیلانو نن له عدالتونو بعد د بایکاټ تر څنګ احتجاجي مظاهره هم وکړه. بلخوا د اسماعیل خان ډي اس پی سید مرجان نن مشارلو ته ویل چې وسلوالو پرون د پیپلز پارټي هغه مشر له خپل یو ساتونکو پولیس او ډرایور سره تختولې دي. د پولیسو په وینا دوی کوښښ کوي چې درې واړه باندې کسان خوشی کړي. د پیښې یا د هغې د تختونې ذمهواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې منلې نه ده. د کورمې سوداګرو حکومت غوښتي چې د صدې بازار ته په تورې وړای نومې لارې د مالونو په وړلو لګولې بندیز لرې کړي. په سیمه کې سوداګر محمد انور قریشی پرون مشالو ته ویل چې له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د لګېدلې بندیز له وجې مالي تاوانونه کېږي. د تورې وړای پر لار د مالونکو ګاډو پر تګ راتګ بندیز د فبروري پر 18 په اوچتو مندورایو کې د ګاډو پر قافلې تر برید وروسته لګېدلې ده. په داسې حال کې د جنوري پر لومړۍ نیټه په کوارټ کې د شیو سلیم مشرانو ترمنځ په معاهده کې د سیمې د لارو خلاصولو خبره شوې وه، خو تر اوسه ټولې لارې خلاصې شوې نه دي. په افغانستان کې طالبان حکومت یو پلاوی د نشه یي موادو پر ضد د شریک کار په اړه د خبرو لپاره ایران ته تللی. په افغانستان کې طالبان د حکومت د کورونا چارو وزارت ویان عبدالمتین کانی پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کورونا چارو او مخدره موادو وزارتونو مرستیال وزیران به له ایرانیو چارواکو سره د نشه یي موادو او قاچاق د مخنیوي په اړه خبرې ترې کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون ویل چې په راتلونکو اونیو کې د اوکراین او روسیې ترمنځ په اوربند رضامندي کېدای شي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا به د اوکراین د تسلیمېدو په معنا نه وي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس بل موضوع. د ملګرو ملتونو دوه جګپلو چارواکو د بشري حقوقو پر نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړې چې د نړۍ په ګډ ګډ کې بشري حقوقو په خطر کې دي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اته پزوسمه غونډه کې چې پرون د ګل پورس په سویس کې پیل شوې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بیرټ هم دا غیوات په خپل رپورټ وړاندې کړی. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اته 500 مغونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشي او د بشري حقوقو د لوی کمشنر په وینا او پیل شو. فولکل ترک چې د بشري حقوقو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداري ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ لګوار سره مخامخ ده، نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. شغل ترک وویل دیکتاتورانو په خوا دا ځواک درلود چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکوي. هوشیار اوسئ، دا حالت بیا هم رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقونو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقونو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي، کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له همدې کبله د بشري حقونو فعالان وستایل.
زه غواړم چې د بشري حقونو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوترش د خبرو تایید و چې د غونډې د لومړي ویناوال په توګه وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو ثابت بندي شي. د شغلی ګوتریش په وینا بشری حقونه د بشریت اکسیجن دی، خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي، ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بې له دې چې د طالبانو یادونه وکړي، همداراز د پلارواک حکومتونو یادونه وکړه چې نجونې له ښوونځیو او ښځې له خپلو اساسي حقونو محروموي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د دې اشاره د طالبانو واکمنۍ ته وچی لبیا وخت رسیدو وروسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ژوند محدودیتونه زیات کړي دي. ګوتریش زیاته کړه چې همداراز جنگ خوښونکي کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي له لارې خلک له اوبو، خوړو او زده کړو څخه محروموي. نوموړي د جنسي اقلیتونو، اصلي اوسیدونکو، کډوالو او بې ځایه شویو کسانو په وړاندې د زغم وړتیا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه. انتونی ګوتریش دا ټولې کړنې او پالیسۍ د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره ګواښونکې وبللې چې په تیرو اتیا کلونو کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړي شوي دي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اته 50مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر 4مې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا 22 ځانګړي راپور ورکوونکي او کارپوهان د خپلو اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوګي او په سالور کې خدای نه الکی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
ریو اورې کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تم رد فوج مشر دے تم رد پاکستان ہلو مشر دا ترن والا خلق دین کی پور تکڑی کلاشن کو فراڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہر چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
په تیرو درو کلونو کې پر اوکراین د مسکو له حمله راځي تر شپږ سوه زره زیات روسي سرتیري د جنگ پر مهال ژوبل شوي دي. له هغو څخه زیاتره د روسیې په پوځي روغتونونو کې بستر ول. په دې لړ کې مشال ریډیو ځانګړي اسناد ترلاسه کړي دي چې په کې د جګړې په ډګر کې د ژوبلو سرتیرو او افسرانو معلومات پراته دي. پامیر ساحل یې په اړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې ژباړلې دي.
تیر کال په دسمبر کې په مسکو کې د روسیې د اټومي دفاعي چارو د جنرال ایګور کیریلوف وژنه د نړیوالو رسنیو د سر خبر وو. د هغه د وژنې ذمہواري د اوکراینی استخباراتو عمومي ادارې سرچینو منلې وه، خو چارواکو یې تر دې نه میاشتې مخکې په مرمۍ د لګیدو او په روغتون کې د بسترېدو خبر عام نه کړ. د هغه د ویشتل کېدو په اړه معلومات په هغو افشا شویو روغتیایي اسنادو کې شامل دي چې د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې ترلاسه کړي دي. هغه اسناد په 2022 زیږیز کال کې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له پیل راهیسې د روسیو سرتیرو د مرګ ژوبلې بېساري ارقام ښکاره کوي. په اوکراین کې جګړه له دویم نړیوال جنگ راهیسې په اروپا کې تر ټولو اوږده او خونړۍ هغه بلل کېږي. کیریلوف د روسیې په یو لوی پوځي روغتون کې تر څه باندې یوې میاشتې پورې بستر وو. د روسیې له پوځه اوښتي یو سرتیری مشال راډیو ته د دفاع وزارت اسناد ورکړي چې پکې د شاوخوا 1,68,000 سرتیرو په اړه معلومات خوندي دي. هغه اسناد د 2022 زیږیز کال له فبروري څخه د 2023 زیږیز کال د جون تر نیمایي پورې د سرتیرو په روغتونونو کې د بسترېدو معلومات په ډاګه کوي. په هغو کې لوړپوړي جنرالان، سرتیری او له لږ تر لږه لسو هیوادونو څخه شخصي کرایي یا اجیر عسکر شامل دي. البته اسناد د تیرو اتو میاشتو چې پر مهال یې سختې خونړۍ جګړې وشوې حال نه بیانوي. غربي اټکلونه ښیي چې په جنگ کې د اوکراین او روسیې دواړو تر 1,000,000 زیات کسان وژل شوي او ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د 2015 زیږیز کال په فبروري کې وویل چې په جګړه کې لک تر لګه شپږ څلوېښت زره سرتیری وژل شوي او شاوخوا درې لکه او اتیا زره ټپیان دي، خو پوهان دا ارقام له اصلي شمیره کم بولي. د غربي اټکلونو له مخې د تیر کال تر ډسمبره د روسیې تر اووه لکه زیات سرتیری وژل شوي یا ژوبل شوي ول. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز وایي په جګړه کې لږ تر لږه یو لکه دوه اویا زره روسي سرتیری وژل شوي او شپږ لکه او یولس زره ژوبل شوي دي، چې ورڅخه تر نیمایي زیات دومره سخت ټپي شوي ول چې بیا به د جګړې ډګر ته ستانه نه شي. له هغو څخه یې پام وړ شمیر کسان پوځي روغتونونو ته لیږدول شوي ول چې اسناد یې د دفاع وزارت د پوځي طبي چارو په عمومي ریاست کې پراته دي. دا هغه ریاست دی چې په ټول هیواد کې د لسګونو روغتونونو او زرګونو کارکوونکو چارې څاري. د روسیې یو سر ساتنمن الکسی جیلیایف چې پخوا د جګړې له ډګره د پوځیانو د ایستلو د یو ټولي مشر وو، هغه اسناد د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې ته ورکړي دي. نوموړي پوځ پریښی دی او اوس په فرانسه کې اوسي او هلته د سیاسي پناه د ترلاسه کولو په تکل دی. د مشال راډیو خبریالانو هغه اسناد لیدلي او شننه یې کړې چې پکې د یو لکه پنځه شپېته زره پنځه سوه څلور اتیا پوځیانو نومونه، رتبې، په روغتون کې د بسترېدو او ورڅخه د فارغېدو نیټې، د درملنې ځای او د ټپونو او د هغوی د خدمت یا کار د ټولیو په اړه معلومات شامل دي. په اسنادو کې یوازې د پوځي ټولیو نه بلکې د پخوانی واګنر ملیشې او د پوځي استخباراتو ادارې د کارکوونکو سرتیرو په اړه هم معلومات شته. مشال راډیو له هغو اسنادو څخه تکراری معلومات لری کړل او د کروالي لپاره یې له هغو اسنادو او معلوماتو سره مقایسه یا پرتله کړل چې وار لمخه په خبرونو کې راغلي او پر ټولنیزو شبکو خپاره شوي دي. د ساري په ډول روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2022 زیږیز کال په می کې د مسکو پوځي روغتون ته د ژوبلو سرتیرو پوښتنې ته ورغی. تاس خبری اژانس هغه مهال انځورونه خپاره کړي ول چې پکې پوتین له دوو سرتیرو سره ښکاري. له هغو څخه یې د یو سرتیری معلومات په هغو اسنادو کې دي چې مشال راډیو ترلاسه کړي دي. مشال راډیو په اسنادو کې له شاملو یو شمېر کسانو سره د هغوی د ټولنیزو شبکو د حسابونو یا پاڼو له لارې رابطه وکړه. له هغو څخه یوازې یو کس چې چینایي وګړی دی تایید کړه چې د اوکراین پر ضد د روسیې په جګړه کې شامل وو، خو نور معلومات یې رانه کړل. په اسنادو کې ښایي هغه سرتیری شامل نه وي چې د جګړې په میدان کې ژوبل شوي، هملته یې درملنه شوې او بیا جګړې ته ستانه شوي دي. په دې کې یوازې د هغو کسانو معلومات شامل دي چې په پوځي روغتونونو کې بستر ول. د مثال په توګه جنرال کیریلوف په ادوم یا پتون په مرمۍ تر لګېدو وروسته د 2024 زیږیز کال د مارچ پر درېمه د مسکو په عمومي پوځي روغتون کې بستر شوی و او پنځه اونۍ وروسته فارغ شو. دا لا روښانه نه ده چې هغه چیرې او کله ژوبل شوی و او د روسیې د دفاع وزارت یې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اسنادو کې د روسیې ترڅنګ له 2014 زیږیز کال راهیسې د هغه هیواد تر اشغال لاندې د کریمیا او د مسکو د نږدې ملګري بلاروس د یو څو پوځي روغتونونو معلومات هم شامل دي. د اسنادو له ارقامو ښکاري چې په جګړه کې تر 2200 زیات سرتیری سخت ټپي شوي، تر 85600 زیات پوځیانو تر یو حده ژور یا معتدل ټپونه لرل او تر 80200 زیات سرتیری برسیرن ټپي شوي ول. د روسیې د پوځ طبي چارو ریاست مشر دیمیتری تریشکین د 2022 زیږیز کال په ډسمبر کې ویلي ول چې 90% ژوبل سرتیری به بیا د جګړې ډګر ته ستنېږي. پخوانی روسی سرتیری الکسی جیلیایف دا اټکل تر یو بریده مبالغه بولي، خو وایي که یو سرتیری کوم کلینیک یا روغتون ته ژوندی ولېږدول شي نو ډېر امکان دی چې هغه به ژوندی پاتې شي. البته هغه د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې ته وویل چې هغه کسان چې په جګړه کې پښه یا لاس خود شوی وي بیا د جنگ میدان ته نشي تللی. په اسنادو کې د 3200 سرتیرو ذکر شوی دی چې لاس، بازو، پښه یا د لاس یا پښې ګوتې یې پرې شوي دي. اسناد ښیي چې ولادیمیر ګولسکي هغه 19 کلن سرتیری دی چې د 2024 زیږیز کال په اپریل کې ژوبل شوی و او چپه پښه یې غوڅه شوې ده. و میاشتې وروسته د هغه مور پر ټولنیزې شبکې ادنا کلاسنیکی له هغه سره ګډ انځور خپور کړ چې ورسره یې لیکلي، ما د خپل زوی انتظار کاوه، موږ نوموړې ته پیغام واستاوه خو هغې ځواب رانه کړ. جیلیایف دا هم وایي چې د جګړې په ډګر کې طبي کارکوونکي د سرتیرو د ژوبلېدو حالت او د ټپونو شدت سم لیکي، خو په لویو روغتونونو کې کارکوونکي تر فشار لاندې وي او هغوی بیا د سرتیرو روغتیایي وضعیت له اصله کم ښیي. دی وایي له دې لارې بیا حکومت کولی شي چې هغه سرتیری ژر د جګړې ډګر ته ستانه کړي او د ورکول کېدونکې بیمې پیسې کمې کړي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام له شپږو تر اوو، د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورېدلی شئ.
د خوست د صبرایو او یعقوبایو اوسیدونکي وایي په ولسوالۍ کې درې بازارونه دي چې د خوست ولایت په کچه له مهمو سوداګریزو کاروباري سیمو ګڼل کیږي، خو تر اوسه برېښنا نه لري. دوی زیاتوي ځینې پانګوال هلته فابریکې جوړول غواړي، خو د برېښنا نشتون یې د دې کار مخه نیولې ده. ځایي طالب چارواکي هم د بجلۍ د نشتوالي ستونزه مني او له اړوندو ادارو غواړي چې د صبرایو ولسوالۍ ټولو سیمو ته د برېښنا غځولو امکانات برابر کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
دا د صبرای ولسوالۍ اړوند یعقوبیو بازار کې د برېښنا یو پخوانی جنراتور دی چې د لوړ غږ، تیلو لوړ مصرف او تریخ لوګي په پرتله د برېښنا تولید په نشت حساب دی. د خوست ولایت د یعقوبیو مکتب او خلبیسات بازارونو دکانداران او کاروباریان وایي چې دوی له ناکامه همدا د لوړې بیې لرونکي حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي، خو اړتیا یې ورباندې نه پوره کیږي. سیمهوال له اړوندو ادارو غواړي چې دا مهمه سوداګریزه او کاروباري سیمه د خوست په مرکز کې له وارداتي برېښنا سره ونښلوي. د خلبیسات بازار یو دکاندار حضرت ولی مشال راډیو ته وویل:
دلته مونږ چې کوم د دولتي برق نه لرو، په الحال خلبیسات بازار کې مونږ شخصي برق څخه استفاده کوو، د جنریټر برق څخه. دلته مونږ باندې د میاشتې بهي زیات خرڅه راځي. د دولت څخه مغوښتنه ده چې مونږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي ترڅو خلبیسات بازار ته مونږ لپاره برق تامین کړي، مونږ ته برق ورسوي.
د یادی ولسوالۍ په بازارونو او کلیو کې ګڼ روغتیایي کلینیکونه فعال دي چې ناروغانو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یادی سیمې یو ډاکټر امین الله امین وایي نن سبا روغتیایي ټکنالوژۍ، طبي لابراتوارونه او روغتیایي مرکزونه تر ټولو زیات اساسي او دایمي برېښنا ته اړتیا لري.
چې موږ د کلینیکو ټوله مشینګري برق ته ضرورت لري، او علاوه د دې نه په ښارونو کې د کمپنیو د ایجاد، د فابریکو د ایجاد، د پروژو د ایجاد پر یو ضرورت د برق.
په خوست کې له پخوانه د زنانه او مردانه له جامو نیولې بیا تر ټیکریو، د نارینه تر څادرونو، پردو، روجایو او نورو برخو کې ګلدوزي دود ده. یو تنخیات بیت الله وایي د دوی د کارونو ارزانی تر ډیره د برېښنا په اسانتیا پورې تړلې ده.
دولت څخه مداخله ده چې مونږ ته دولتي برق راولي چې هغې باندې مونږ ته خرچه کمیږي، او نه دلته که مونږ برق روي ټکرای جوړوو، برق هم پسې ډېر راځي، نوره مصرف هم ځي، نو مجبور یو چې مونږ په دې ټکري باندې ډېرې پیسې واخلو.
بل لوري ته د صبرایو د ښاروالۍ مسؤلین وایي که څه هم د دې ولسوالۍ مکتب بازار ته له خاره د مزغور په غرهی زلاره د برېښنا د انتقال پلان شته او د برق یو شمېر پایې هم نصب شوي، خو د صبرایو ټولې سیمې تر پخه خلاندې نشي راوستلی. د صبرایو ښاروال علیجان عاقل غوښتنه کوي چې د یعقوبیو خلبیسات بازارونه دي د مرکز په وارداتي برېښنا پورې وصل شي.
تر ټولو په صبرایو ولسوالۍ کې په اول قدم کې مونږ د خلبیسات بازار دپاره ډېر ضرورت لرو، ځکه چې ټوله مشینګیري همدلته دو، ترڅو ولس او کاروباریان یو څه اندازه د برقو په پیدا کولو سره سهولت څخه برخمن شي.
سره له دې چې د خوست ځینې سیمې اوس مهال وارداتي برېښنا لري، یا یې په خپله له لمریزې انرژۍ سولري برېښنا جوړه کړې چې د شنه آسمان پر مهال یې د ورځې لخوا څه ناڅه د برېښنا اړتیاوې پوره کوي، خو د دې ولایت ډېری سیمې دایمي برق نه لري. همدارنګه صنعتکاران او پانګوال هم د دایمي برېښنا نشتون د دې ولایت د صنعتي پرمختګ په مخ کې له مهمو خنډونو بولي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د
د پیښور او شاوخوا سیمو خلک د ګیس د لوډ شډینګ له امله شکایت کوي. په تیره میرمنې وایي چې روژه نږدې ده او دوی پریشانه دي چې د روژه ماتي او پیشپلمي لپاره به خواړه څنګه تیاروي. د دوی په خبره د سیمې زیاتره خلک غریب دي او د ګیس سلندرو کارولو وس نه لري. بلخوا د پیښور ریجن لپاره د سوی ګیس محکمې ویان وایي د تیر کال په څیر به دا ځل هم په روژه ماتي او پیشپلمي کې د ګیس فراهمي یقیني کوي. د خالد نیاز رپورټ اورو.
د پیښور موسازی شاهی نوای د دوی علاقې کې تیرو سلورو میاشتو راځي ګیس ته نش برابر دی. دا وایي ټول ورځ کې صرف شل منټو د پاره ګیس راځي. دا وایي زیات فکر ور سره د روجي دی.
دې مسیزو سرزو ګیسونو ډیر زیات تکلیف دی. خشاګونه نشته دی او را روانه روجره د دې بندوبست وشي. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. بیلونه ډبل لذي او گیسونه نوی.
نسرین چې د سلور بچو مور ده او د نوخار اوسیدونکو ده مشال ریډیو سره خبرې کوي. گیس نوی او بیلونه ورپسې زیات راځي. دا وایي نه پوهیږي روژه کې به د پښمنی او روجماتي کې پخلی څنګه کوي.
گیس راتنی ډیر تکلیفی راته او دا خو چې ما حامی هم پس تیارو پښمنی پس تیارو او دا گیس او بجلی ټول سیستم راته سرب شي. بیا په بیا خشا کړو تکلیفي سلندر راړه کو کو ګران خدا او غریبیان گیس نه ویټول را زو بس بل د بجلی بل لازی د گیس بل لازی میاش کې سوزل سلندر هم راړه کو کله پی سی یو کله.
د نوخار اکبرپوري سیمه شاهین وای تیرې سمودي رهسي سیمه کې د گیس لوډ شډینګ سیوا شوه دی. چیلوجی دوی ته پخلی کی ستونزې را مخته دي. شاهین وای گرانی سیوا د نشي کوله ټول پخلی په سلندر گیس وکړي.
نن سبا خو بالکل گیس نشتا. د روزې نه مخکې لوډ شډینګ شروع کو نو ډیر مشکل ده ځکه چې دغه نه گیس نه نو نن سبا په گیس باندې ټول دنیا دته ده او دا نور پان گیس چې دی نو هغه سره یوز سره چې دی نو ډیر دغه کیږي د انسان خرچه کیږي او خو چې دی نو سو ورځې کیږي خو ډیر زیات خراب لوډ شډینګ دی. لوډ شډینګ سو چې گیس نشته نن سبا.
بلخوا د پیښور ریژن دپاره د سوی گیس محکمې ترجمان یاور عباس مشال ریډیو ته ویلي تیر کال هم د روجی میاش کې د پښمنی او روجماتي وخت کې کورنی صارفینو ته د ګیس سہولت پلاسو او سه کال به هم ولسته د ګیس سہولت ورکول شي. د یادونه ورته تیر کال دسمبر کې کرک کې خزو د ګیس لوډ شډینګ ضد احتجاج هم کړو. خالد انیاز مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د سواد د کابل تحصیل په کانجو کې پرون په غونډه کې دا غسیم یوش پر هغو کسانو ته جایزه ورکړل شوې چې د ژوند په بیلابیل شوبو کې لاستراوړنې درلودې. په دې کسانو کې خزینه فعالانې هم شامل وې چې د جایزو په ترلاسه کولو یې خوښي ښکاره کړې. د سواد یو شاعر چې جایزه ورکړل شوه مشال ته وویل چې د پښتو ادب لپاره به نور هم غوره کار وکړي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سواد په تحصیلي کابل کانجو کې ځایي شخصي تعلیمي ادارې لخوا د ضلع سواد هغه خلق چې بېلابېلو شعبو کې ښه کارکردګي ښودلی د لیجنډ ایوارډ ټرو په نوم دستوره جوړه کړې. دستوره کې د سیمې مدني فعالان، ډاکټران، استادان، خبریالان رابلل شوي ول. دستوره کې جایزه اغستونکي د سواد بار اسوسیشن وکیله همیرا شوکت چې د بشري حقوقو فعاله ده، ورسره سیاسي کارمندان هم ده او متاثره ښځو ته ویډیا قانوني مرستې هم ورکوي په دغه جایزه مشال ډېرو ته وایي.
مونږ به د دې نه هټ کې نور نیکسټ ټایم خپل بیسټ ورک کولو کوشش کوو. داسې نور فیمیلز چې مخې ته راتله غواړي خو د هغو طرف نه هغه ته چې کوم هرډلز دي او ډفرنټ ماحول ورته داسې میلاو شي چې مخې ته نشي راتله نو داسې قسمه اوارډ شوز اپریسیشنز دا ډیر زیات ضروري او ډیر پازیټیو رول پلی کوي. زمونږ د پاره هم به حیثیت یو فیمیل لایر چې زه یې دلته انوایټ کوم زه خپل هم ډیره زیاته خوشاله شوم ما ته دا اپریسیشن میلاو شو چې نیکسټ ټایم زه چرته کې زم نو زه به دا مطلب ایوارډ شو چې کم دلته نن مو شو د دې حواله به هم ورکوم چې زه یې دې سي اپریشیټ کړیم.
دستورې په محل په ادب، شاعرۍ او بیا د ادبي خدماتو او د نشیانو علاج کوونکي ادارې مشر په توګه شاعر نړیوال ادبي تړون صدر ریاض احمد حیران ته هم جایزه ورکړې شوه. ریاض حیران وایي چې دغه جایزې سره به کار نور هم ګړندې کړي.
موږ نن ګورو په دې پروګرام کې بلا شیخ خلک راغلي په سلګونو باندې خو دا ایوارډ یو لس شل کسانو ته ملاویږي نو دا باقي کم کسان چې دي د دوه په زړه کې دا یو هڅه پیدا کیږي چې کاش موږ هم د خپل ټولنې لپاره داسې یو مثبت کردار ادا کړی وای نن دا ایوارڈ چکم دے دا با ماتا ملاو شویو. بہرحال دا دے ایوارڈ ورکولو دا دے پا ٹولن باندے یو دیر خاصر پریوزی او اپریسیشن چکم دے دا انسان تا چی دے اگا دا نور کار کولو اگا حوصلہ ورکی.
دستور کے ناز دا علی گرامی ہائی سکول استاد نور محمد چلوری په خص دکړو جایزه واغسته. مشال لیډو ته وروسته وویل چې داسې دستوري کول او بیا ښه کارکردګي خودونکو حوصله افزای سره د جایزو ګټلو مقابله رجحان نور هم زیاتیږي.
عموما خو دغه غټ خلک خلک راغواړي او نور خلکو له ایوارډز ورکړي. یوریشن سکول په لاندې ځل داسې کار وکړو چې دغه خلک راوغوښته او دغه خلکو له ایوارډز ورکړل. زما پریز دا ډېر ښه کار دی. په کار چې دا کار دغه شان دوامداري او نورې شخصي ادارې هم دا کار نور.
د ځایي تعلیمي ادارې مشر ډاکټر سبیور رحمان قاضي وروسته مشال لیډو ته وویل چې ایوارډ ورکولو دغه سلسله دوی یو کال وړاندې په دغه توګه شروع کړې چې د سیمې هنرمندان او تکړه خلک رابرسېره کړي.
مونږ دا سوچ وکړو پروس کال چې یاره مونږ د دې سټوډنټس نه علاوه د سیو سټیپ واخلو د خلکو لپاره چې هغه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یا مطلب تعلیمی نظام شو یا سوشل ورک شو یا مطلب ڈاکٹران صاحبان شو یا میڈیا وال شو یا نور داسې مختلف کیٹیگریز دی نو دا خلک راچوتول غواړي او د دې معاشري ته خودل غواړي. نو په دې کې به یو دا فائدہ وشي چې دا ماشومان چې دا خلک ویني دا غونه به انسپایر شي. هغه به وایي چې بالکل یاره دا خلک د سبق په وجه باندې دونه مخکې تلل نو موږ له هم پکاره چې موږ سبق وایو او مخکې لاړ شو.
د ایوارډ شو دستوري په محل د سیمې باس تمنو خلکو بیوسه ماشومانو ته کتابونه او تعلیمی اسانتیاګانو ورکول لپاره د زرګونو روپو ورکولو اعلان هم وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز اورېدلی شئ.
د اشر غورځنګ غړو په بلوچستان کې له مختر تر لورلای پورې درې ورځې پرله پسې پلې مزل وکړ چې ولسته د ونو لګولو او د ځنګلونو همداراز مرغانو او ځناورو د حفاظت ارزښت په ګوته کړي. د غورځنګ غړو له شاوخوا 80 کیلومتره پیاده مزل وروسته په لورلای کې جوړې یوې غونډه کې ګډون وکړ چې ویناوالو یې پر یادو موضوعاتو ګټور معلومات شریک کړل. د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم رپورټ راکوي.
د اشر غورځنګړو د پیوري لشلمی د بلوچستان له پښتن میشتي مختر سیمې څخه تر لورلایی یا بوري پوري درې ورځې پر لپسې شاوخوا 80 کیلومتره پلی مزل په دې خاطر کړی چې خلکو ته پوهاوی ورکړي چې هغوی ونینال کړي خپل ځنګلونه مرغان او ژوي خوندي وساتي. په دې اړه یوه پلی مزل کوونکی لال محمد شاخوال مشالیډو ته وویل
زمون مقصد دا دی چې تاسو په علاقې کې خپل ځنګلونه وزغوري او حیوانات مو وزنه. زمور د اوبو چې کوم سته د ورځ په ورځ ښه روانه ده د دې په اړه مهم خبر اوینس وکاوي چې مساعد دې به موږ وختان څه طریقه کوو.
د پلی مزل کوونکو سره په لاس کې بینرونو باندې لیکل سوي چې تاسو ونینال کړئ خپل ځنګلونه مرغان او ژوي خوندي وساتئ. په دې مزل کې شریک پرات الله کاکړ مشالیډو ته وویل
دا د کوټ روډ باندې سوځي کوهار ځنګل ورته یې لور لاین ورشته زخه پر 15 کیلومتر لري. کوهار ځنګل دی په هغه کې موږ وینې زرکانم خو دې کړی دی چې غټ ځنګل دی پر 10300 کړ باندې علاټ سو دی و جنگلات مې کمیته. خو په افسوس وینې د افغان انقلاب له بعد وینې د دغه ځنګل بې دریغه کټای و د دغه تنظیم په اتفاق د دغه ځوانانو په حساب باندې اوس پر ځنګلم په کټایم پابندې ده او پر شکارم پابندې ده.
لور لای ته در رسیدو وروسته دا شر غورځنګ لخوا د یوې غونډي تابعیا سوې و چې ویناوالو د ونو ځنګلونو مرغانو او ژوو خوندي ساتلو پر ارزښت برخوالو ته ویناوي وکړې. د فبروري پر 28 په لورلای کې د غونډې مهال د اشر غورځنګ غړي طاهر خان مشالیډو ته وویل
دا شر تحریک بنیادی کم اغراض او مقاصد دي هغه د وطن ژغورل دي د ونو د لګولو لاره د لګیدلو ونو د ژغورلو لاره او کم چې زموږ ځنګلونه دي د ځنګلونو بچاو او د کټای د روکتام لاره او کم چې ځنګلي ځناور زموږ غدي دغه مکمل روکتام سبب حفاظت وسی او د دوی روکتام وسی چې د دوی نسل کوشي نه سو
د اشر کور ځنګغړو د پیوري پر درشتمه د کلاسپلا په ګړنګ مسازي سیمه کې د یاد غورځنګ د یو مړغړي اسمت لا کاکړ د څلوشتي د ورځې پاړوند شاوخوا زر ونې نال کړې. اشر غورځنګ د خپل کار پیل له ژوب سیمې په 2019 میلادي کال کې کړی چې تر دې ساعته د ولس په مټ د بلوچستان په ګڼو پښتون مېشتو سیمو کې په زرګونو ونې نال کړي تر څو د وچکلۍ مخه ونیسي او خپل چاپېریال خوندي وساتي. سمت شبنم مشال ریډیو بورای.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.